پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او نیوز پروګرام د باختر ستوري دروړو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای د کامی سلامتی د غونډې د خبرشوي خبر د پلټنو په اړه د ګل تر ورځې پورې تحقیقاتي کمیټي جوړوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي شربت ګل با ډیر زر کابل ته واستوي او د اتم نومبر په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دوانو کاندیدانو کمپین په آخري مرحلو کې دی. د خبرونو تفصیل د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د کامی سلامتی غونډه په اړه د خبر شوی خبر پلټنو لپاره به د ګل ورځې پورې تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شي. د کمیټې مشر به د های کورټ یو ریټایر جج وي او د پلټنې د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید خلاف نه بلکې د هغه چا پر ضد دي چې دغه خبر یې خبر کړي. د پاکستان یو خبريال سیرل المیرا د 13 اکتوبر په شپږمه نیټه په ډان رسپانه کې دغه هیواد د ملي امنیت شورا د غونډې په اړه راپور خپور کړی وو چې پکې لیکلی وو ولسی چارواکو د هیواد پوځي مشرانو ته ویلي چې په دغه چې هیواد په نړیواله توګه د یوازیتوب خاطر روان دي نو باید چې په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوو سختریزو ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي. بلخوا حکومت او پوست دغه راپور تردید کړی. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال وای شربت ګل با په پیښور کې نه پاتې کیږي او د هغې لپاره په کابل کې ټول انتظامات سرته رسیدل دي. عمر زاخلوال نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د افغان میرمنې شربت ګل سزا پوره کېدو وروسته په پیښور کې د پاتې کېدو او علاج فیصلې هرکلی کوي خو هغه به زر کابل ته استوي.
د شربت ګل تصمیم دا دی چې هیواد ته به ګرځي انشاءالله. هغه په پېښور کې نه پاتې کېږي. اول ته هم په کابل کې ورته انتظام نیول شوی د هغه بېرته زرته د کېدو چې هغلته به خپله ولسمشر د ولسمشرۍ په معنۍ کې د دې څخه هرکلی وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي پرون مشال رډیو ته ویلي وو صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې د شربت ګل د علاج پورې به هغه افغانستان ته د لیګلو پر ځای په پېښور کې پاتې کړل شي. د خیبر جنسي چارواکي وایي تېره شپه د جمرود په تخته بیګ امنیتي پوستې بریدونه شوي چې پکې یو خاصدار بجل شوی او د اف سي درې سرتیری ژوبل شوی دي. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر بیګا مشال رادیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 9 بجې پر امنیتي پوستې د وسوالو د برید وروسته نښته پیل شوه چې تر 2 ساعت پورې دوام وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې وروسته په ځینو سیمو کې کرفیو هم لګول شوی ده. د پیښې ذمہواري لشکر اسلام وسوال دلی منلی. د پاکستان فارماسیست اسوسییشن بلوچستان څنګه په یو مظاهره کې نن ویلي دي چې د دغه صوبې په زیاتره روغتونونو کې د ناروغانو لپاره دوايان نشته. د کوټي پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکو ویل په ټولو سرکاري روغتونونو کې غریب او مریضانو ته هیڅ سہولتونه نه ورکول کیږي.
په درې شفټ کې به فارماسیست کار کوي خو هغه کې دی صرف یو شفټ مارننګ کې کار کوي، نه بیا په ایوننګ کې فارماسیست، نه په نایټ کې. بیوروکراسي دا نه غواړي، ګورمنټ دا نه غواړي چې د هسپتال سم شي، د غریب مریضانو ته هلته دوا ملاو شي، د هغو علاج مالجه وشي.
مظاهره کوونکو دا هم ویل درې کاله وشو خو حکومت د فارماسیست ترکۍ په اړه په شو خبرو هیڅ عمل ونه کړ. د افغانستان په کندوز کې په یوې بمباره کې د عامو وګړو د وژل کېدو د پیښې پلټون کې ډله نن څېړنې پیلوي. د کندوز د والي ویان محمود دانش پرون مشال رډیو ته وویل تمره د پلاوي چې مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي د پیښې څېړنه وکړي او له هغو کسانو سره چې مجرمه پیژندل کیږي پر ضد قانوني کاروایی وکړي. څلور شپې مخکې په یو هوایي حمله کې د کندوز اړوند ابوس کندهاري سیمه کې د افغان سرتیرو وسوالو د مرګ جوړې سربېره یو دیر عام بغړی هم وجل شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په عراق کې په دوه موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. دغه چاودنې نن په تکریت او سماره ښارونو کې شوې دي. په تکریت کې نن سهار یو ځانمرګي د بارودي موادو ډک امبولانس له لارې دغه چاودنه کړې ده چې پکې 14 کسان وژل شول. بلخوا په سماره کې د شیګانو د یو زیارت مخې ته په یو موټر بمی چاودنه کې 8 کسان وژل شول. په دوانو ښارونو کې کرفیو هم لګیدلې ده. دا چاودنې په موصل ښار کې د اسلامي دولت وسطوال ډلې خلاف د عملیاتو وروسته مخې ته راغلې دي. په 8 نومبر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دوانو کاندیدانو ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو کمپاینونو په اخري مراحلو کې خلکو ته ویناوې کړې دي. ټرمپ پرون د خالی پورس پنسلوینیا، شمالي کیرولاینا، فلوریدا ته سفر وکړ. دا هغه ریاستونه دي چې پکې دوانه ګوندونه یو شان پلویان لري. ټرمپ باندې هغه سیمو ته هم ځي چې پکې د ډیموکراټیک ګوند زیات پلویان دي. بلخوا د ډیموکراټیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن به په افریقایي او لاتینی امریکایانو او خوځو باندې زیاته توجه ورکوي. د ای بی سی او واشنگتن پوسټ د یوې تازه سروې تر مخه چې نن سهار وختي خپره شوې، کلینټن د ټرمپ نه 15 پوینټه مخکې ده، خو په دا ډول نورو سروېګانو کې دواړه له یو بل سره په نږدې مقابله کې دي. په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رائے اچوي. د ولسمشرۍ دغو انتخاباتو ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو 21 امیدواران مقابله کې دي. د یوې انتخاباتي سروې تر مخه په دغو وټونو کې یو کاندید هم 50% رائے نشي ګټلې. او د ایتلی چارواکی وای اروپا ته راتلونکو سبان دي 12 سبا کډوالې په میډیټرینین سمندر کې د ډوبېدو نشغورلې دي او د 100 کډوالو مړی هم له اوبو راوستل دي. دا خبرونه
مولا مشال رادیو اوریدل چې فرخندې اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت ویلی په دې وروستیو کې د پاکستانی حکومتي اپوزي چارواکو د یوې غونډې په تړاو په ډان ورسپانه کې د خپور شوي خبر د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړوي. د چارو یو شتونکي وایي حکومت چې د کمیټه جوړولو خبرو کړه نو پوه شه چې په دغه کار کې جدي نه ده.
کوشش به د حکومت هم دغه وي چې دا خبره مخکې رسو شي. اکثر نتیجه چې راوځي نو خلکو نه خبرې مېرې شوي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د پاکستان له زندانه خوشی کړل شوی نړیوال شهرت لرونکي افغان میرمنې شربت ګل ته په پیښور کې د علاج معالجه سنتیاو برابرولو ته تیار دی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې نوموړی به په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ولېږدول شي.
دوی د احساس مننه کوم، مګر هغه په پیښور کې نه پاتې کیږي، په روانه اونۍ کې به انشاءالله په کابل کې وي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د نومیالي افغان شاعر ملنګ جان استاد په ویاړ په جلال آباد کې د جوړې شوې یوې غونډې د ګډونوالو څرګندونه وري.
ملنګ جان ولست یو ملي احساس ورک هم د نغمې وی چې دا ولس ژوندې وساته.
هله داله مشال رادیو سره اوس او دا هم ولرنه موضوع د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د قومي سلامتي غونډې په تړاو په پاکستاني ډان رسپانه کې د خبر شوی خبر د پرټنو لپاره و تر دو شنبه ورځې پورې تحقیقاتي کمیټه جوړه کی. نو موړي تیر ورځ په اسلام آباد کې خبرلارو ته ویل چې د کمیټې مشري به د های کورټ یو ریټایرډ جج کوي. د چارو شنن کې بیا په دې اړه چې د کمیټې به بے پرې څېړنیو کې او پایلې به نظر پډاګه کی ډېر خوشبینه نخ کاری. احمد الله له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د خالی پورس په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې چودري نثار علي خان وویل چې د ګل اورز پورې بعد کمیټې غړي وټاکلې شي. د چودري نثار علي خان وینا واښ د کمیټې مشر بعد های کورټ یو ریټایرډ جج وي او دا انکوائري د پخواني د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پر ضد نه بلکې د هغه چا پر ضد ده چې خبر یې خپور کړي دي. د نوموړي وینا وا چې وزیر اعظم نواز شریف هم غواړي چې دا خبر چا هم خپور کړي نو د هغې نشاندهي دي وکړي شي، ځکه چې دا د قومي سلامتۍ معاملې ده او په دې هر چا لا د ذمہ برابرۍ مظاهره کول پکار دي. په پاکستان کې کارپوهان د کمیټې په حق لا څه نظر لري؟ د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي،
ضروري خبره ده چې دغه به یو تحقیق وکړي. خو یقین مې نه دی که دغه تحقیق کو داسې طریقې سره مخ په وړاندې راشي چې په هغې کې څو مشرانو خلکو ته ګوته ونیولی شي، که زیات نه زیات وي نو پرېس سیکرټري به شي. منطقي نتایج ما ته داسې نه ښکاري. البته د آینده دپاره به کوم داسې میټینګونه چې کېږي هغې کې به زیات احتیاط نه کار اخیستی کېږي.
د ذکر دا چې د پاکستان یو خبریال سیرل المیډا د تېرې میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې د پاکستان د ملي امنیت شورا د غونډې په اړه راپور خپور کړی و چې پکې لیکلی و چې ولسي چارواکو د هیواد فوزي مشرانو ته ویلي چې هیواد په نړیواله توګه د یوازیتوب خواته روان دی، نو په کار ده چې په هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوو سخت دریځو ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي. هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر راحیل شریف دا راپور بې بنسټه بللی و. خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي هارون رشید وایي چې حکومت اوس هم دا کوشش کوي چې دا پلټنې وسنډوي.
نو په کار خو بیا دا و چې سمدستي د دې انکوایري شروع شوی به وه. لا پورې خو کمیشن کسانو نمونه هم نه دي ټاکلي شوي او ډېر په سلو پیس باندې روان دی. کوشش به د حکومت همدغه وي چې دا خبره مخکې رستو شي. که سرکاري طریقې سره ګورې نو دغه فایلونه او دا کمیټې او دا کمیشنونه اکثر نتیجه چې راوزي راوزي نو خلکو نه خبرې هېرې شوي وي او هغه اهمیت هم د لاسه ورکړي.
یاد دې وي چې د دې راپور خپرېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید تیره میاشت له خپلې دندې لرې کړی و. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د راپور خپرېدو په اړه تر دې دمه راټول شوي شواهد ښایي چې د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې غفلت کړی، نو په دې اساس نوموړي ته د خپلې دندې پرېښودو ویل شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې افغان میرمنه شربت ګل تر هغې چې درملنې بشپړېږي په پېښور کې پاتې شي. نوموړی چې د جالي پاکستانی شخصي کارډ لرلو په تور یې څو ورځې د هغې هېواد په بند کې تېرې کړې، دوه ورځې وړاندې له قیده خوشي کړل شوه. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزي مشال ریډیو ته ویلي چې د صوبې اعلی وزیر پر دغه موضوع د کورنۍ او چارو له صوبایي دفتر سره خبرې کړې دي. تفصیل له پېښوره ځلان یوسفزي راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ډیپټي پارلیماني لیډر شوکت یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د شربت ګلې د ناروغۍ له وجې صوبایي حکومت غواړي چې نوموړی افغانستان ته د لیکدلو پر ځای پېښور کې د علاج په غرض پاتې شي. شوکت یوسفزی زیاتوي چې د شربت ګلې افغانستان ته د نه لیکدلو لپاره به صوبایي حکومت د ګل یا دوشنبه پر ورځ وفاقي حکومت ته درخواست شربت ګلا تیره میاشت د پاکستانی شناختی کارډ جوړولو په تور کې گرفتار کړی شو. تیره جمعه د پېښور په یو خصوصي عدالت کې شربت ګلې خپل جرم ومنلو او عدالت ورته د 15 ورځو بند، 110,000 روپو جرمانی او له ملکه د خارجولو سزا وروله. شوکت یوسفزی وایي چې دوی د عدالت فیصله پام کې نیولې ده او د شربت ګلې د پاتې کولو لپاره به ټولې قانوني لارې چارې خپلوي. د قانون تر مخه د علاج لپاره د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو اخیری فیصله به د شربت ګلې په خوښه کیږي. د افغان سفارت لخوا د شربت ګلې د مقدمې استازي محمد نسیم کاکل د جمعې پر ورځ مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان دولت د شربت ګل لپاره د کور بندوبست کړی دی او له پاکستانه د تلو سره سم به یا د افغان میرمن د افغان ولسمشر اشرف غنی میلمنه وي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د خیبر پختونخوا حکومت د دې خبرې هرکلی کوي چې وایي شربت ګل ته په پېښور کې د علاج معالجې اسانتیاوې برابر کړي. خو نوموړی زیاتوي چې شربت ګله به خپل هیواد ته ولاړه شي او دا چې د کابل حکومت د هغې د استوګنې او د ژوند د نورو ضرورتونو پوره کولو لپاره تیاری نیولې دي. له زاخلوال سره زموږ همکار ګلیاز مرکه کړې ده.
ناول خود دوی د احساس مننه کوم، مګر د شربت ګل تصمیم دا دی چې هیواد ته به ګرځي انشاءالله. هغه په پېښور کې نه پاتې کیږي، هلته هم په کابل کې ورته انتظام نیول شوی. د هغه بېرته زده کېدو دغه کوم ژوند دی چې تر اوسه درلودی په هر شکل چې تېر شوی، طبعا غیر د دې وروستیو واقعې نه چې متاسفانه په زندان کې واچول شوه، متأخر چې پېزه ژوند یې تېر کړی. خو په افغانستان کې طبعا هغه خپل هیواد دی، هغه خپل کور دی، نو هغه به عزت تر اوسي.
زاخیروال صاحب، کله پورې امکان دی چې شربت ګل به د روغتون نه فارغ شي او بیا به افغانستان ته؟ او دې لپاره تاسو څه تیاری نیولی دي چې له پېښور به دوی افغانستان ته لیږئ؟
تفصیل نشو درکولای خو پروانه اونای کې به ان شاء الله قابل کیږي تاسو به کابل نه تصویر وګورئ د ولسمشر لمړی تصویر چې د کابل نه راځي د ولسمشر سره تصویر دی وی چې هغه د بخپل ولسمشر د ولسمشر ته معنی کې د دې څخه هر کله وکي طبعا هغه د څه خبرې به دغه هغه څه خبره
اخری پختنه کچری دا د تریک انصاف وشکم د تاسو وویل چې دا یو د خیرسګالی غوندې یو پیغام ورکړی دی چې را موږ به ډیپورت کوونه یا وې هواد نه وباسنو خو کچری حکومت دا وای نو به تاسو خبرګون و پدې کې صحیح لکه تاسو به هم مرو شربت ګل خپل وطن تستانه کوي
وصل تفصیل وکړي هغه ما ستویل چې موږ د ټول احساس چې د شربت ګل په وړاندې دلته موجود دی هغه کسي چې نظر لري کنو سره دی دا غي دانی کو مگر په دې تسلیم کې چې شربت ګل به هوا ته ځي تغیر ناراضي
د پاکستان لپاره د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره مو د ګل ایاز مرکه اوریده
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال 19 خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د خیبر جنسای انتظامی چارواکی وای تیر شپه وسلوالو د جمرود پر تخته بیگ امنیتی پوسټه بریت کړي چې پترس کې یو خاصدار وجل شوی او درې نور امنیتی سرتیری ژوبل شوی دي د غبرت زموري د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډلې منلې ده تفصیل لسیمی د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار راکوي
د خیبر جن سید جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه وسلوالو د جمرود په تخته بیګ چک پوسټ باندې د درنو سپک وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو خاصدار وژل شو او د اف سی درې سرتیری پکې جوړل شول دوی وایي تیر شپه 9 بجې وسلوالو په دې چک پوسټ باندې ناڅاپه برید وکړ او دوه طرفه جګړه ورسره پیل شو چې تر 2 ساعتو پورې دوام وکړ خو وسلوال د پیخ د زاینه په تخته کامیاب شول چارواکي وایي چې د دغه پیخ ورستو امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي او د نن سهار نه ځنې مهمې لارې تړلې دي او په ځنې ځایونو کې کرفیو هم لګولې ده تخته بیک چک پوسټ د پیښور کارخانو نه په خوا او شا 2 کیلومتر فاصله باندې د خیبر درې اولنۍ چک پوسټ دی چې افغانستان ته تلونکو گاډو نه پرې محصول خسته شي او هر وخت پکې یو شمېر خاصدار او امنیتی سرتیری موجود وي یاد دی وی چې نن لس ورځې وړاندې د جمرود په غونډه سیمه کې وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو کارکونکو وژلای وو او د هغې نه پس امنیتی ځواکونو په دې سیمه کې د دغه کار اون کی دو وژل پتور یا وسلوال وواژه فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د کبالی سیمه کورم جنسل یوش مرسمو به کورکل شوی خلک بډیر زر خپل کورونه تستانه کړل شي دا خبره د صبای سملای غړي مفتی سید جنان لامنیتی چارواکو سره تر لیدنې ورسته مشال رادیو ته کړی د منځنۍ کورمې په دغه سیمه کې د 2011 کال د پوځي عملیاتو له وجې خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي ول تفصیل طارق اورگزی راکوي
صوبائی سملی غړی مفتی سید جنان وای خدایت خیل قوم چې په دوو برخو کې تقسیم کړی شوی دی لول ډومباکای میرانډای پونګای سپیرکټ سوروبای ډان تربتا توسخان میلا تارای یوستا اور میګای او د چنارک په شمول شاوخوا 45 علاقو خلک د ستنېدو منصوبه د روان نومبر په میاشت کې لري مفتی سید جنان زیاته کړه د کډوالو سر او کورش میرنه د کېدو پس به د دغو سیمو خلک ستنولی شي او دا ټول کارې تر ډېره حده پورې مکمل کړی دی
تعداد د زنانه او نرینه او څور خلک دی، مطلب د بلیغون څور دی، غیر بلیغون څور دی، بار څور دی، دلته څور دی، پیر رزمو سره واده کچ دی ته مو ان شاء الله در ټول فرمونه تاسو ته ډکو را وورو مخالق به د پیر رزي او ته فرمونه ویډیو بیا ان شاء الله و رزي دو کې ان شاء الله واپس یې عمل شروع کیږي که خدای کوي.
واضح دی چې په 2019 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د شروع کې دوه په منځني کورما کې د خودیت خیلو سیمو خلکو خپل کورونه پرې خېدي. په هنګو کې میش د کرات سیمې محمد زمان غوښتنه وکړه چې حکومت دې لستنې دو سره د دوی د ستونزو خیال وساتي. د یره سرګنده کړه چې د خودیت خیلو زیاتره خلک داسې دي چې په شناختي کارډونو یې دوه پتې درج دي، نو ممکن دی چې ورسره په تلو کې مرسته ونه شي. نوازګل مشال لوډیو ته وایي که حکومت له خودیت خیلو سره کومه مرسته په شناختي کارډونو کوي، نو بیا به ډېر خلک له مرستو محرومه شي، ځکه چې د زیاتره خلکو په شناختي کارډ ارزي پته د توره وړې ده. دغه پوښتنه مې چې کله له مفتي سید جنان څخه وکړه چې کومو خلکو په شناختي کارډونو دوه پتې یعنی کورما او توره وړي په یو ځای درج دي، له هغوی سره په ستنېدو کې به مرسته کیږي او که نه، نو هغه مشال لوډیو ته وویل دا یوه غټه ستونزه ده چې په ستنېدو کې د خودیت خیلو متاثرین لري، خو دی کوشش کوي چې د هغوی ستنېدنه ممکن کړي او مرسته هم ورسره وشي.
انشاءالله جوړه کړی دا څلور پنځو کسانو انشاءالله موږ څو کمشنر صاحب سره به ملاوي کو، فاټو سیکرټری سره به ملاوي کو، انشاءالله حل به شي.
په کورما کې د زمو شاوخوا 15 او د پاړچم کني نه کلی داسې دي چې د چارواکو په خبره د بزاشیو کډوالو ستنیدنه ځنډول شوې ده، ځکه چې هلته پوځي عملیات لا هم روان دي. تارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د مومند په خوایزو کې د ګونګ درې پورې د سړک جوړولو منځوري ورکل شوې ده. د دې ترڅنګ د کوډه خېلو منځري چینی په دو سکولونو کې د ماشومانو د زده کړو بهیر هم پیل شوی. ځای اوسیدونکي د دغو ترقیاتي کارونو په اړه خوښي څرګندوي، خو وایي چې حکومت باید د تعلیم او سړکونو رغولو منصوبې د سیمې نورو کلیو ته هم وغځوي. تفصیل د شاهنواز ترغزی په راپورټ کې.
د کوګ درې اوسیدونکي تفسیر محمد وای چې یاد سیمه د ډیورن په پولی آباد ده، نو حکومتي ادارو دغه سیمه ته لوړاندې هم کومه توجه نه ده کړې.
ترقی ګام پورته شوزمند لپاره دا ډېر دی، خو سره د دې دا روډ کوګ تر ورسی نو دا تقریبا 4 کیلومتر دی او موږ د کوګ ولس دا مطالبه کوي چې دا روډ لګ وګت شي، ځکه دا کلی د سره پورې د نه چې کلی پورې د نه راشي.
د بایزو د سیمه اوسیدونکي ملک نادر منان کو داخل وای چې د هغوی له 20% زیات ولس لا هم کډوال دي، ځکه د سیمې سکولونو ته استادان ناراضي او سړکونه اوران ویجاړ دي. نو که حکومت وغواړي چې ولس کورونو ته راشي نو ترقیاتي کارونه به شروع کوي.
د غوډین نه دا وعده راکړي چې موږ به د سکولونو چالو کوځو په ځای راځو، نو څه پورې هغه چالو شي نه وي او موږ نور هم دا هغه دي غوډین مطالبات چې په داخل یا د بیزو علاقه دي غټه پراخه علاقه دي، د تعلیم بالکل نش برابر دي، سہولتي نه مست سکول نه نشته، نو په کاله چې بوسنی وخت دی د سکول جوړ کیو سٹاف باندې جوړ نظر ساتي.
نو دغه دواړو سکولونو ته به استادان او ضروري سامان کله ورکړی شي؟ دغه پوښتنه مې د تعلیم محکمې محمد جنسی د چارواکي ستار خان نه وکړه. او ستار خان وای چې هغوی په لنډ وخت کې په ساپو کې اته بند شوي سکولونو په بیا شروع کولو غور کوي او نږدې وختونو کې ممکن ده استادانو کمی هم پوره کړي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره د جوړې فاټا یونیورسټي مشر وایي په پوهنتون کې تر اوسه پورې شاوخوا شپېته زده کوونکي لري چې ټول ځوانان دي. خو د نوموړي په خبره د جنکو لپاره به ډېر زر یو سرټیفیکټ کورس شروع کوي. بلخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو له مشال اړیو سره په خبرو کې وویل زیاتره زده کوونکي د هغوی لپاره د یوې یونیورسټۍ د جوړېدو له خبرې نه دي خبر. زموږ همکار ګلیاز د فاټا یونیورسټۍ له مشر او د قبایلی سیمو زده کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د فاټا یونیورسټۍ مشر ډاکټر محمد طاهر شاه وایي چې په پوهنتون کې څلور مضمونونو کې زده کړې پیل شوې دي او داخلو لپاره یو سل شپږ درخواستونه ورکړل شوي ول چې پکې پنځه شپېتو ته داخله ورکړل شوې ده. په فاټا یونیورسټۍ کې په رسمي توګه له اکتوبر څلرویشتمې څخه زده کړې شروع شوې دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په زده کوونکو کې د جینکو شمیر څومره دی د فاټا یونیورسټۍ مشر وویل
جینکو اپلای نه ده کړی. هغه وجه خو تاسو پته ده لا خو اویرنس نشته کنه. خلک وایي جوړې دغه علاقې خو اوسه پورې دغه وینو هلته خو سو پلیم نشلل سالکان به نشلل تن اوس خو جنکو خو بل خبره ده کنه. اوس جنکای او دغه خلق ته پوښتنه کوي چیرې جنکو دې پاره دغه څنګه چلدې مغی ګوري لګیا دي چیرې ماحول څنګه دې.
د تایر شپ خبره راتونکو کال کې بعد جنکو شمیر زیات شي. خو په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې سایمه عمر مومند وای چې په فاټا په هنتون یا نورو تعلیمي ادارو کې د پښتنو جنکو شمیر کې د کمې تر ټولو لوی وجه په سوچ کې نه بدلون دی.
ټول د مخ کې کم دین او د کاغذ مور د تا کوم دی هغه د درس د خپل بچی د لپاره پکار لري چې هغه باقاعده خپل بچی په شاته ودرېږي هغه تعلیم حاصل کړي. دا غوښتي چې کوم د مین چې کوم د تاسو انسټیټیوټ هغه تاسو ولګي نو دا هغه ټیچرانو ډېر لوی ریسپانسبيليټي ده چې هغه هم شوم ته هغه څه ورته کوي چې تاسو ته به هر طرفه یا د زنانه تاسو سره به هر طرفه دي خو په کوم رقابله احترام دي لکه څنګه چې تاسو یې.
بیا ځینی قبایلی زده کوونکي تر اوسه په دې نه دي خبر چې قبایلی سیمو لپاره ځانګړي په هنتون پرانستل شوی دي. د باجوړ ډیګري کالج د سوالسم جمعه زده کوونکي محمد ارشاد وای چې دا فاټا په هنتون په اړه معلومات نه لري.
موږ خو اول دا غو چې مثال زمونږ یونیورسيټي نو او چونګې دار سره دا کوشش ته چې پېښور یونیورسيټي ته اپلای وکړو او ته اډمیشن ولاو شي او بیا زمونږ چې ملکان یونیورسيټي چې هغه ته ډېر ډېر خلک اپلای کوي خو له یونیورسيټي جوړ شوی دا هغه ته خبره نه اپلای موږ هغه ته کوم څنګه یونیورسيټي مخ کلاړ شي.
د خیبر لندی کوتل کالج یو زده کوونکی رحم الله بیا وای چې باید حکومت د قبایلی سیمو د کالجونو معیار خکړي.
ټول پیر چې موږ سره کوم سټډنټان دلته پاس کا کنه نو سو بیا لارو وندی بیر په کم تعداد باندې په خور نه لکه یو تخصصي داخلي وصلي چې اورات تر کې کوم کالجونو فاټا کې په بټو سي دور کې جوړ شوی اوسه پورې اله هغه ډیګري کړو.
د قبایلی سیمې خیبر یو بل زده کوونکې سخی بادر وای لومړی ترجیح به فاټا یونیورسيټي وي.
په کرنه چې ټول پښتانه د دغه ادارې سټي شو دغه ادارې کې تعلیم حاصل کو د بار دنیا ته وفته وله کې چې پښتون څونه تعلیم په 2000 تعلیم
تا. بیا د فاټا پونتون مشر وای چې د قبایلی سیمو زده کوونکو او په ځانګړي توګه جنکو لپاره خصوصي هنري کورس کولو اراده لري.
خاص کر خزو لپاره او الکان لپاره چې نو غازی او دلته لګ خپل هنر او دغه عزت یې هغه لپاره مونږ یو پروګرام دا کړی دی. خو زمونږ کسان به زی مختلف دا پروګرام مونږ دا کړی دی چې مونږ به خل دغه استو الته چې سمرا جنکو کالجونه دي یا دغه دي هغه به مونږ موټیویټ کوو مونږ به دا کوو هغه ته مونږ وایو خپل خلک نه دي خبر هغه ته لا هیڅ هم پته نشته.
د فاټا په هنتون مشر قبایلی مشرانو غوښتنه هم وکړه چې په خلکو کې د تعلیم پوهاوی لپاره خپل رول ولوبوي او خپل ماشومان قبایلی سیمو لپاره یونیورسيټي ته ولیږي.
د ګلیاز رپورت مردو د پاکستان فارماسیست اسوسییشن بلوچستان څنګه ویلي د سوبې په زیاتره روغتونونو کې د غریبو ناروغانو لپاره د وایانې نشته. د تنظیم د چارواکو په خبره هغه د وایانې چې د غلاچارو ناروغانو ته ورکول کیږي اکثره وخت سمې نه وي. دوی هم داراز غوښتنه کوي چې د نورو سرکاري محکمو د کارمندانو په څیر دی دوی ته هم ترکیانې ورکړل شي. ایوب ترین رپورت لري.
د پاکستان فارماسیست اسوسییشن بلوچستان له لوري د پریس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهره برخوالو په لاسونو کې بنران او پلی کارډونه نیولې وو او د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکول. پر دې مهال د اسوسییشن مرستیال صدر ډاکټر عصمت الله شاه آغا او مشال ریډو ته وویل
یو د پرموشن یو باقاعده یو طریقه کاری په ټول د جهان کې په دلته پر زموږ په صبح کې د نور ملازمانو د نور سرکاري دغه غړو د لپاره د پرموشن یو لار لیک سره خپل فارماسیستانو د لپاره د پرموشن یو ترتیب نسته. دغه لوي چې خلک مایوسه دي فارماسیستان زکه په دارو ډور او تللی دي د درې کال له مخه چې د حکومت را لی بر سر اقتدار په هغه ټیم کې سراون سره داوت سره پوری مجد حکومت سره مختلف مواکو باندې مختلف میټینګونه او ناشته کړی دي خو لیکن دغه یو نتیجه نه دراوتلی.
و مزاریت په خپل وینا کې د سیشن صبح سکتر ډاکټر صفی الله خان کاکړ وویل چې و غریب ولسته په روغتونونو کې هیڅ ډول اسانتیاوی نه ورکول کیږي.
په درې شپټه کې به فارماسیست کار کوي خو هغه کې دی
صرف یو شفت مارننگ کی کار کی نہ بیا په ایوننگ کی فارماسیسٹی نہ په نائٹ کی بیوروکریسی دا نه غواړي گورنمنٹ دا نه غواړي چې دا اسپیتال سم سی د غریب مریضانو ته هلته دوا ملاو سی دا غو علاج مالجه وسی د بیوروکریټس او د وزرا د پاره یا د وزیر اعلی د پاره غو خپل علاج دلته په پاکستان کې لانه کی په بار ملک کې
دغه مزارچانو خبرداري ورکړي کده دی غشتنی و نه منل سوی نو دی به په ټوله صبح کې په احتجاج لاس پورې کړي او د سیاست عامه او دفترونو ته به کلپان واچوي د یادونې وړ ده چې تیره ورځ د بلوچستان د اسمبلی غړو رحمت صالح بلوچ او دریم زیارتوال نصر الله زیری او اجی غلام دستګیر بادینی و دغه احتجاج کوونکو ته تسلی ورکړې وه چې هغه به د دې د غشتنو په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری سره خبرې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د فرخندې صدنه د خبرونو لنډی زور.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د کامي سلامتي غونډې په اړه د خبر شوی خبر پلټنو لپاره به د ګل ورځې پورې تحقیقاتي کمیټي جوړه کړل شي. هغه وایي دا پلټنې د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید خلاف نه بلکې د هغه چا پر ضد دي چې خبر یې خپور کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي شربت ګله با ډېر زر کابل ته واستوي. عمر زاخلوال نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت له خوا د افغان میرمنې شربت ګله سزا پوره کېدو وروسته په پیښور کې د پاتې کېدو او علاج د فیصلې هرکلی کوي، خو هغه به ډېر زر کابل ته استوي. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي تېره شپه د جمرود په دخته بېګ امنیتي پوستې بریدونه شوي چې پکې یو خاصهدار وژل شوی او د اف سي درې سرتیري ژوبل شوي دي. د پیښې ذمهواري لشکر اسلام وسوالې ډلې منلې. چارواکي وایي د کورمې ایجنسۍ د خویداد خیلو سیمې د 1500 کلو بې کوره شوي خلک به په روانه میاشت کې خپل کورونو ته استانه کړل شي. د پاکستان فارماسیسټ اسوسیشن بلوچستان څنګه په یو مظاهره کې نن ویلي چې د دغه صوبې په زیاترو روغتونونو کې د ناروغانو لپاره دوایانې نشته. د افغانستان په کندوز کې په یوې بمباره کې د عامو وګړو د بچل کېدو د پیښې په لټون کې ډله نن څېړنې کوي. په 8 نومبر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو کمپاینونو په آخري مرحلو کې خلکو ته ویناوې کړي. د ای بی سی او واشنگټن پوسټ د یوې تازه سروې تر مخه چې نن سهار وختي خپره شوې، کلینټن د ټرمپ نه 15 پوائنټه مخکې ده. نن په عراق کې په دوه موټر بمی چاودنې کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. دغه چاودنې نن په تکریت او سماره ښارونو کې شوي دي. او په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رای اچوي. په دغو کې 21 کاندیدان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مقابله کوي.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر ناور.
نن ایکسپریس ورس پڼخ په ادارې کې لیکي سپریم کورټ په ټیکسونو کې د اضافي کولو او د استثناء ورکولو لړکی د وزیر اعظم اختیار ناقانونه ګرځولو د فیصلې پر ضد د وفاقي حکومت درخواست رد کړي او ویلي دي چې په عین کې وفاقي حکومت کابینه ته ویلې شي چې په وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو باندې به مشتمل وي او وزیر اعظم یا یو وزیر وفاقي حکومت نه وي. او په عین کې د وزیر اعظم لپاره د سولو فلیټ گنجائش نشته. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کوم حکم کړي د دې دا ماند چې وزیر اعظم بل ځان سره وفاقي کابینه بوزي او په یوازې به هیڅ داسې یو فیصله نه کوي. او وزیر اعظم له پکار هم دا چې یوازې کومه فیصله نه کوي، ځکه چې له داسې کولو به سیاسي کړکیچ را پیدا کیږي او د دې باندې ملک او ولس ته نقصان رسی. اداري اخر کې لیکي چې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې عمل وکړي شو نو په دې ملک یو ښه حکومت قائمې دي شي او باید چې ټول سیاستوال د آئین او قانون لسته وکړي او هر ګام چې پورته کوي چې د آئین او قانون مطابق وي نو هله به دغه عمل د ولس جمهوریت او د دې ملک په ګټه تمامېږي. د دې ترڅنګ جنګرس پڼخ خپل ادارې کې لیکي کراچي کې د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې د لاندې رینجرو او پولیسو په ګډه سره د کلنګ غستونکو او هدفي وژونکو او ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي وو او تر ډیره حد په کراچۍ کې امن هم پځای شوی وو، خو هغه بل ورځ یو دم ترهګرو د کامیاب اپریشن داوې دروغ کړي او په یو ګنټه کې په کراچۍ ښار کې په مختلفو پیښو کې شپږ کسان ووژل چې پکې د اهل سنت والجماعت درې غړي او یو پیش امام شامل وو. ادارې وایي د افسوس خبردار چې ځینې خلک دا پیښې د فرقواریت د پیښو سره تړي. اداري زیاتوي که سهم په خار کې زی په زی کیمرې لګولې شوې دي او د دې سره سره سکیورټي هم سخت کړې شوې ده. خو د دې باوجود هدبي وژونکو دا جرأت وکړو او د ګڼې ګڼې په علاقو کې یې ډزې وکړې. نو باید چې د هدبي وژنو د دې نو پیښو په سختۍ سره نوټس واغستل شي او حفاظتي اقدامات دي نور هم سخت کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډی ټایمز مجلې په ولیکنه کې د پاکستان د بلوچستان صوبې د اوسیدونکو ستونزو ته کتنه شوې او په کې حکومت غوښتل شوې چې دغو مسلو هواري ته ځانګړې پاملرنه وکړي. بلخو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو پر فعالیتونو راڅرخي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
فرایډے ٹائمز مجلہ لکھی په بلوچستان کې د غیر ریاستی عناصرو ترڅنګ د حکومت د بے غوری لامل د بلوچستان اوسیدونکو په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات لسختو سره مخامخ شوی دي. په دغه صوبه کې چې افغان طالبان پکې میشتي د لادرکه کسانو د مسلې ترڅنګ اوسیدونکو هم وخت په وخت بنخښ شوی دي. مجلہ لکھی په بلوچستان کې د دغو حالاتو لامل د پسپاندګۍ احساس زیات شوی چې د هیواد د نورو صوبو پرتله پکې بیروزګاری او غربت زیات دي. مجلہ لکھی بلوچستان ته د ریاستی توجه سخت ضرورت دی. فرایډے ٹائمز د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه د پاکستان ریاست د پرمختګ یو مهمه موقع بولی. د مجلې په خبره د چین لخوا تر 500 بلیون ډالرو زیاتو پیسو سرمایه کاری دغه پروژې پاړه په پاکستان کې تاثیر جوړ شوی چې دغه هیواد د استحکام لپاره ضروری ده. مجلې لیکي د پروژې کامیابی او اقتصادي ګټه پر امن او د شخړې پر حل تکیه کوي. د دې ترڅنګ په بلوچستان صوبه کې مرکزیت ته بدل شکل ورکول او د امنیت پر ځای سیاسي حل ته توجه ورکول هم د پروژې لپاره ضروری دي. مجللی کی حکومت ته صوبې حکومتداری د خکولو لپاره فیصله کون ګامونه اخستی شي. پر دې سربېره حکومت دا هم تسلیمول شي چې جهادي ډلې نورې ګټورې نه دي او باید له بیلتون پالو سره د سیاسي پخلاینې عمل تیز کړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماهرینو د یو خبر شوی رپورت لمخي په افغانستان کې پروانه جګړه کې له طالبانو سره د القاعده ډلې پلوي جنگیالو مرسته په داسې حال کې زیاته شوه چې هلته اسلامي دولت وسله والا ډله تر ډیره حده کمزوري شوه. د ادارې ماهرینو په رپورت کې ویلي چې د افغان حکومت او نورو یو شمېر هیوادونو اټکل خای چې په دغه هیواد کې خواوشا 15,000 وسله وال مخالفان موجود دي چې لشل نه تر 25% پورې پکې بهرني جګړه مار دي. وسله وال طالبان په کال 2001 کې د امریکا تر یرغل پس د خپل حکومت نسکورې دوه وروسته اوس د کابل حکومت خلاف جنګیږي. اجانس لیکي په روستو میاشتو کې د غډلې په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو فعالیتونو په دغه هیواد کې موجوده ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه رپورت وايي د 2015 تر 2016 خواوشا پورې بهرني وسلوال له پاکستانه د پوځي عملیاتو له وجې د غلطه تښتېدلې دي او له افغان طالبانو سره یو ځای جګړه کوي. په رپورت کې د دویم لوی ډلې ذکر شوی چې پکې د چین، روس او منځنۍ ایشیا جګړه مار شامل دي. په دې کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ غړي هم ورګډ دي. دریمه لوی ډله چې په رپورت کې یاد شوی اسلامي دولت وسلواله ډله ده او سلورمه یې القاعده او ملګری دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د عراق د موسل خار د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش ولکې څخه د خلاصولو لپاره عملیات دوام لري. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی پرون په خپل د موسل د جګړې لمړی کرښې ته ولاړ او هلته په خبرو کې ژمنه وکړه چې پوځیان به ډیر ژر ټول موسل آزاد کړي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات لري.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په موسل کې د جګړې د لمړۍ کرښې د لیدنې پر مهال وویل چې ډیر ژر به د موسل خلک د داعش له لاسه آزاد کړی شي. رویټرز خبری اژانس د حیدر العبادی په حواله لیکلی چې داعش پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې تر تمې زیات پرمختګ شوی او ډیر ژر به پوځیان ټول موسل ونیسي. العبادی د شنبې پر ورځ په موسل کې د جګړې د لومړۍ کرښې له لوړ پوړو قمندانانو سره په لیدنه کې وویل چې ژر به دغه ښار د ازادۍ زیری په خلکو وکړي. ښاغلی العبادی وایي د ټولو اتلو ځواکونو ستاینه کوم چې دا شیبه په موسل ښار او نورو برخو کې دي. انشاءالله چې ډیر ژر به عراقیانو ته د ټول موسل د ازادۍ زیری ورکړو. ښکاره ده چې تروریزم په شاتګ او ناهیلۍ حالت کې دی. رویټرز اژانس وایي حیدر آبادی که هم د خپل پوجانو لپاره مختګ راځي کاری د خوې ویل شي عراقی پوجان د بمی خودنو د سړک غاړې ماین چاودنو او په سنایپر باندې د هدف ګرځیدو په خاطر لګواخ سره هم مخ دي. د موصل په جګړه کې د عراق پوز یو لوړ پوړی قماندان جنرال رئید شاکر جودت ویلي چې پوجانو د حمام العلیل خار کنټرول پلاس کې نیولې دي چیرته چې د داعش تر تصرف وړاندې پکې 2 میلیونه کسانو ژوند کاو. د عراق او سوریه په هغو سیمو کې چې داعش کنټرول درلود په دغه خار کې تر ټولو زیات خلک اوسېدل. عراقي پوځیان همدارس د شمال لخوا په خپلو عملیاتو کې د موصل هوایي ډګر 4 کیلومتره ته نږدې شوې دي. د داعش اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد په داسې حال کې د عراقي پوځیانو د پرمختګونو خبرونه ورکول کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ته په یو منسوب غږ کې له ټولو جنګیالیو غوښتل شوی چې شاتګ ونه کړي. د موصل د بیانولو لپاره د حمام العلیل خارګوټي په تصرف سره عراقي پوځیانو ټول ټال او سیمې نیولې، خو لا هم د عامو خلکو ژوند د دې لپاره له خطر سره مخ دی چې د پوځیانو په هر پرمختګ سره داعش ملکیان سپار او هدف ګرځوي.
وایس اف امریکا دیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای دیوه
او د ټویټر پته د وی او ای دیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د کندوز ولایتي چارواکي وايي په یو هوایي حمله کې د یو دیرش ملکیانو د وجل کېدو د قضیې پلټون کې پلاوی به نن خپل څېړنې پیل کړي. دا پلاوی چې مشر د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي پرون کندوز ته ورسېد او ځینې لومړني کارونه یې هم ترسره کړل. په افغانستان کې میشتو د نړیوالو پوځیانو عمومي قمانداني هم د افغان پوځیانو په ملاتړ په هوایي حملو کې د ملکیانو په وجل کېدو خواشینی ښیي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یکشنبې ورځې خپلې څېړنې پیلوي څو معلومه کړي چې د چا د بیغوري له امله ملکیان په نښه شوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش ازادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تیروتنه شوي، څو ملکیان په نښه شي او څنګه دا ملکیان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي. څېړنې پیلوي دا چې څنګه زموږ مظلومه وطنوال شهیدان شوي دي، دا چې څنګه په دې حمله کې ملکیان په نښه شوي او له چا سرغړونه شوي، دا بېله موضوع ده چې څېړل کېږي به. دا مسله به له سره وڅېړل شي. د یادې پېښې د څېړونکي ټیم مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي او د جمهوري ریاست د دینی چارو سلاکار او د پوځ او امنیت ځینې جنرالان هم ورسره ملګري دي. د کندوز د والي ویاند ښاغلي دانش دا هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمبارۍ د څېړلو تر څنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قمانداني ویلي چې د څېړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمبارۍ په نتیجه کې ملکیان وژل شوي چې له امله یې دا قمانداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګونا ملکانو د وژل کېدو په خاطر سخت خواشینی یم. هلته پرته له دې چې روان وضعیت وګورو، د بیګونا خلکو وژنه یو تراژیدي ده او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوم. خو پښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خواشینی خودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پښتني جواب د کندوز د والي ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوی پلاوی د مشر هلال الدین هلال له ژبې دا سر نقل کړ.
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت.
خغلی هلال رسنیو ته ویل خواشینی خودل هیڅ درد نشي دوا کوله، خو دا چې هیوادوال لا سور کو کبل کار نشو کوله، الکتر لګه پیغام می غمجنیو او غم خپل بولو. د حکومت د ګمارل شوی پلاوی ویلی په صورتونکو ورځو کې د یاد بمبارۍ قربانیانو ته رسیدګي د پیخي د عاملینو تیرنه او هغه کسانو مندل چې بیغوري کړي د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یو هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوزه کندهاري په سیمه کې وشوه، یو دش ملکیانو وژل شول او ولس نور ټپیان شول. په دې حمله کې 3 افغان سرتیري او 6 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
د صفی الله ستانکزی رپورټ مورید. اوس موریدونکو ونیس پروګرام د باختر ستوري درته ورو چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو همکار باز احمد عابد جوړوي. تر خبرونه ورسته د اول میر استاد پر غږ یو سندره هم اوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی شاعر ملنګ جان د 950 تلین په یاد د غونډې رپورټ ولرو، او بیا به د جنوبی وزیرستان وانه سیمې سره تعلق لرونکي شاعر، لیکوال او سندرغاړي شوکت عزیز شوکت سره د هغه په هنر مرکه ولرو. لومړی رپورت ترازو. ولسی شاعر ملنګ جان چې د خپل ژوند په اوږدو کې د ولس د بیدارۍ لپاره شعرونه ویلي، 950 کال پخوا په یو ترافیکی پیښه کې عمر. د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د ملنګ جان ادبي ټولنې له ولسی او قومي مشرانو سره په ګډه د هغه تلین یاد تازه کړ. نور حال په رپورت کې درکوو. د ارواخان ملنګ جان په یاد دغه غونډه د تیری دوشنبه په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند په چمیار کلی کې د هغه د مزار تر څنګ په یو حجره کې جوړه شوې وه چې پر ځوانانو سربیره پکې قومي مشرانو او ولسی وګړو هم ګډون کړی و. د ملنګ جان ادبي ټولنې مرستیال ابراهیمی وایي چې د ارواخان ملنګ جان د یاد د تازه ساتلو په خاطر یې غونډه رابللې ده.
ملنګ جان داسې یو شخصیت و چې په وطن باندې مهین شخص و، او کوم شعرونه چې ده ویلي ول هغه اوس هم نه هېرېدونکو دي. اویا کال شپېته کاله وړاندې چې کومه خبره کړې هغه نن په عملي شکل باندې کابل د ملنګ جان ادبي بهیر چې دلته موږ ځوانانو جوړ کړی و، او تقاضا او غوښتنه زموږ همدا و چې باید دغه شخصیت زموږ نه مړ نه شي. چې څنګه مړ دی د باید موږ و تاسې چې دا پخپله مړ دی، باید نوم موږ نه مړ نه شي او نوم باید موږ ژوندی وساتو.
په غونډه کې یو شمیر لیکوالو د ارواخان ملنګ جان پر ژوند ویناوې واورولې. د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل هم یو له هغو چې د ارواخان ملنګ جان په یادې خبرې وکړې. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ملنګ جان ولس ته یو ملي احساس ورکړ. همدده نغمې وي، همدده شعرونه و چې دا ولس ژوندی وساته. ارواخان ملنګ جان په ډېر ساده ژبه شاعري وکړه. په شاعرۍ کې هغه احساس پروت دی چې د هر چا ویده ضمیر هم رایخولی شي. د هغه پیغام یوازې یوازې د یوې سیمې دپاره نه دی، بلکې یو ډېر ټولنیز پیغام لري. هغه د ټول هیواد دپاره پیغام لري. ملنګ جان په زړه کې هغه سوی لري چې نن هم موږ د هماغه سوی له امله سوزو. هغه د دې ملت په دربدرۍ باندې، هغه د دې ملت په بې سوادۍ باندې نن نه تقریبا 70 کاله وړاندې د غم اوښکې تویې کړي دي. زه فکر کوم چې یو پښتون هم ژوندی د ملنګ جان شعر به په زړه او ذهن کې ملنګ جان بهیر نه کی، ځکه هغه یو با احساسه شاعر او داسې شاعري وکړه چې اوس هم ژوندی ده او سلګونه کاله وروسته به هم ژوندی.
لیکوال او کرکتونکې محمد اسب شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، ارواخان ملنګ جان تل د ولس د بیدارۍ سندري ویلې دي.
ډېرې قومونو کې داسې خلک تیر شوي دي چې هغوی د خپل قوم د بیدارۍ او پوهاوي لپاره ډېر زیار ګاللی دی، په خپلې ستونزې او کړاوونه زغملي دي، خو د ولس په بیدارۍ کې خپل ونډه او رول لوبولی دی. یو د هغې نه په پښتنو کې ارواخان ملنګ جان دی چې که څه هم ملنګ جان نالوستی و، خو د ده په شاعرۍ کې چې کوم پیغام د خپل ولس لپاره پروت و، دا د ډیرو لوستو د پیغامونو نه ډیر لوړه اوچت دی. ملنګ جان د شعر په ژبه پښتنو ته زولۍ غوړولې وه. ملنګ جان د شعر په ژبه د خپل ولس بیداری غوښتله. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د پښتنو د حقوقو د تامین لپاره هڅول. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د خپل قلمرو د ساتنې لپاره تشویقول.
لیکوال او خبریال شیرشام درد وویل، ارواخان ملنګ جان په خپل شاعرۍ کې د پښتون د یووالي سندرې ویلې دي.
زمونږ ولسی حماس او ملی شاعر ملنګ جان هغه شخصیت و چې د پښتنو د یووالي او د هیواد د ښیرازۍ او پرمختګ لپاره ډېر بلا لوی ارمانونه له ځان سره لرل، او په خپله فلبدیحه شاعري چې د کوله په هغې کې به یې د قومونو د یووالي، د وطن د پرمختګ او ترقۍ موږ په ناوړو دودونو باندې ډېر ښکلي شعرونه لیکل. یعنی ملنګ جان زموږ د ولس لپاره د یو امام او د یو پیشوا حیثیت لري. همدا اوس هم چې په هره دیره او اجره کې کینې او د سپینګیرو سره د هغوی خبرې واوري، نو حتما د نصیحت په ډول د ملنګ جان خاطرې درته وایي یا د هغه د شعرونو بیلګې درته وړاندې کوي. نو ملنګ جان زموږ ولسی ایډیال شخصیت و.
په غونډه کې یو شمیر ترنم کوونکو د ارواخان ملنګ جان چاربیتې په ترنم سره هم وویلې چې دلته یې د غلام رسول په غږ کې یوه نمونه ستاسې په وړاندې ږدو.
ښه
خلق پخفل فکر زرباب جوڑوی مونگ یو خانتا پس جولا لٹو قلم پلا ظلم خطاب جوڑوی مونگ تش دیوات پس قلا لٹو ہزار سوال تا خلق جواب جوڑوی مونگ یو ٹکی تا ملا لٹو ملنگ جان غصب دے پی غور دے زکا ظلمیانو تا خبر ور کمی جہان دیلن خوشا سور دے ہر زی کے نخی دے و نرور کوی وطن زمونگ دے منی کور دے خلق پخ پل من سرور کوی
هر وخت ملنګ جان په 1950 میلادي کال د درې سلويخ کلونو په عمر په یو ترافیکی حادثه کې عمر او د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ په چمیار کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د وانه د ستر پنغالی سیمه اوسیدونکو دی چې په دې وروستیو کې د ډیرو خندونو سربیره د هنر میدان یعنی موسیقۍ ته مخه کړې ده او تر دې د مېسو البومونه د موسیقۍ مینوالو په ځانګړي توګه خپلو سیمه ایزو مینوالو ته وړاندې کړې دي. ښاغلی شوکت د سندرغاړي تر څنګ شاعر او لیکوال هم دی او تر دې دمه یوه شیری او یوه د لنډو کیسو ټولګه هم چاپ شوې ده. له شوکت عزیز شوکت سره په پیښور کې زموږ همکار زبی مومند مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې څنګه یې د هنر لاره غوره کړه.
خبره دې د موسیقۍ وکړه نو مونږ خو د ډېر وخت نه کنه شوق مې هم زیات و او بل د 2004 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغې کې موسیقي خو وزیرستان کې بیخي له منځه لاړه خو مونږ به بیا هم د حجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې وه. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول به مو ښکاره کول کنه خو تر اوسه زما د وڼه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه و راغلی. نو ما ویل پکار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقۍ د لارې او بس دا یو شوق او یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه راورسول.
اگر تاسو څنګه ویل چې په جنوبی وزیرستان د وانه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و یا داسې څوک نه و چې هنر خلکو ته وړاندې کړی وای، آیا تاسو د وانه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې دې میدان ته راوځئ؟
او بالکل، زمونږ چې د وانه کومه سیمه ده هغې نه تر اوسه پورې که مونږ تاریخ ته ډېر پشال اړ شو هسې کوم سندرغاړی نه دی راغلی، نو بس دا برید لمامات شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته او هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ دپاره.
د موسیقۍ ډګر ته چې تاسو کله راغلی، آیا ستا د هنر سره مینه وه؟ سل عمل و علت یې څه و چې موسیقۍ دې شروع کړه؟ د دې وجه څه وه؟ ستا خپله مینه وه د پښتنو د سندرغاړو چې تاسو لیدل دې نه تاسو متاثره شوي وی، څه وجه وه؟
او بالکل، د موسیقۍ سره خو مینه وه او وی به هم بل حالات هم داسې و خو ما خو خلکو به سویل یا سویل کنه خو زما هلته په سیمه کې دا کوشش و چې کوم وخت موسیقۍ تربته شوه یا ماحول تربت شو د موسیقۍ دپاره کنه، نو ما کوشش و خلکو ته خو به مې داسې نه شول ویلی، ما ویل د دې سیمه کې موسیقۍ ژوندۍ وساتو کنه او بس نور حالات یوه مینه ده دا ټول چې سره یو شي نو انسان تر یوه بریده رسوي.
تو شاعروں میں شاعری سرا سرا د هنر د موسیقۍ ډګر ته هم را وتلې، دا څه وجوه چې تاسو لومړی شاعری ته مخ کړو بیا د غیر د نورست تاسو موسیقۍ ته مخ کړا؟
او د شاعری وجه خو کوي کنه ما ته خپل هم پته نه لګي چې څه وجوه ولې مې شعر ولې ګلو، خو البته چې کوم حالات زمونږ په سیمه راغلل روان دي د حالات زمونږ په شعر کې بدلون راوست، مونږ ډیر څه محسوس کړل، ډیر دردونه او سیمه ورانه شو، کورونا وران شول، ډېرې بدې ورځې راغلې زمونږ په سیمه باندې او پاتې شوه د موسیقۍ خبره. زه به ډېر مخکې راغلی خو هغه وجه دا وه د مخکې د رانه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقۍ دپاره کوم داسې لارې او طریقې نه وې کنه چې مونږ راغلي وای کنه، خو نو اوس زه دومره شوم چې زما واک خپل به وبولم، واک د هر انسان خپل دی کنه، خو د خپلې مخې شوم نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار ده چې ما نه څومره کېږي دومره د موسیقۍ دپاره کار وکړم.
مونږ ولیدل چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځۍ یا د ترهګرۍ داسې یو لړۍ تېره شوه چې هغوی ټول پښتانه او ځپل ډېر خلک بې کوره کړل، د کور په لر بر کې دغه حالات روان دي، نو آیا د جنوبي وزیرستان کې چې دا کم حالات روان دي دې ته په کتو ستا په دې هنر باندې څه اغېز نه پرېوځي؟ ته کولی شي ډاډه په جنوبي وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډه د شپې موسیقي وکړي، په حجرو کې موسیقي وکړي، خلک راوغواړي، هغه کم چې ستا زړه غواړي هغسې هغه وکړي، که نه د سخت دریځۍ د وجه نه تاسو دا لړۍ نشي پر مخ ګولل تا
هل ته به دا وایم کنه مون خو ما خو مخ دا وضاحت وکړو جل ته مونږ جوړو کې پروګرامونه کول او مسیخي مجلسونه جوړول خو اغه سي کار نشي کېدای لکه کوم ته چې اړتیا لري مسیخي د پر اغه خدمت نشي کېدای کنه لکه کوم چې په نور سیمه کې کیږي او دا به وایم چې
وجسته دا د سو وجد چې دا خدمت نشي کېدای ته خو دا د سیمه سندرغړی شاعر ته ولې دا خدمت نشي کولای سو مسله ده
او نو هو تاسو په یګی کنه چې کوم حالات روان دي الته د کوم مخ نه روان دي کنه نو هل ته مسیخي د لپاره خدمت کول زما د لپاره ډیر مشکل کار دي د هر چا د لپاره مشکل دي
ته پښتو موسیقي ډګر تر اتلونه مخ کې آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کم سندرغاړو نه متاثر وې
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه يم چې څوک پښتو وایي کنه هغه نه متاثر يم خو بیا به زه دا وایم چې زه د هر چا د ښې سندرې نه متاثر وم نو کوشش کوم خانه ښه سندره ووایم
ستاسو موسیقي آیا عمر په خپل سیمه ایز لهجه کې کوي کنه کوشش کوي چې دا سیو امیانه لهجه استعمال کړي چې په لارو بر پښتنو ټول پی پوي شي
کوشش می دغه دی چې زه امیانه ژبه کې سندرې وایم وایم لګیایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقایي لهجه ده هغې کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده دې کې خلک ډېر دردېدلي او ځورېدلي دي او څه پیغام ته اړتیا لري نو مونږ د خپلې لهجې د لارې خلکو ته یو ښه پیغام ورکولی شو
نو د سہی لري چې روان سوکلنو کې به آیا په وزیرستانو کې تاسو دا ویني چې د کې په پراتونکو وختونو کې داسې امن راشي چې تاسو ولته لاړ شي او اجرو کې مجلسونه وکړي یا تړونه وکړي ازوانان راشي تاسو تکینی ټنګ ټکور شي آیا تاسو ویني چې پر روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي ماحول بسازګار شي تاسو د موسیقي لپاره
زه وایم اول نه مونږ پښتانه دي د غسیمه پښتانه ده کنه موسیقي سره زه وایم د نورو سیمو په پرتله ډیر یاد شوق لري زمونږ خلک خو وخت به انتظار یو وخت بلګي ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را بشي زمونږ نه هیلې هیڅ کله نه یو او راځي به ان شاء الله اوس هم سندرې خلک غوي په غرونو غړنګونو کې او نو ان شاء الله داسې وخت به راځي چې هلته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړیږي د موسیقۍ
خپل سندر لاره کوم پیغام خلکو ته ورکوي
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډیر د تعلیم لپاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو لپاره یو ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادی سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کو ماشومانو لپاره ترانه یو شعار غونډې وکنه بابا ما سکول ته بوځه او نو هغه د قسم و چې زه الی به زده کوم مو داس ماحول ته بوځه ا دې بسته مې روکا بابا مسکول
چیز علی بزدکاس ماحول تبزا چیز علی بزدکاس ماحول تبزا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی
ماں باپا خطا کی جدا کڑے بھی خوب یار دچا ماں باپا خطا کی جدا کڑے بھی خوب یار دچا ما
خلق یاران پوری خندا کلا تمامی دخت آشنا پا مهرو پا وفا کلا ننچی وینی جاڑما ننچی وینی جاڑما اے نصیبا دا ولی اے نصیبا دا ولی جوڑ دکڑو مجبورانا دا بوی گزار دچا زچنن آزاری ما زچنن آزاری ما دا بوی آزار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خوب یار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خوب یار دچا یار د محبت پمنگل زڑ را سخاوڑے دے ما دخپل ولے لاز دہر چا سخاپی کڑے دے پاتی یک تنہا شما یار شپلم